ونه ګڼو سیاسي لوري پر نظرونه ورکړي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بلله، خو سراج الدین حقانی چې لای دغه قتل ګوته چاته نه دنیولې، د څارونکو په باور لیوی و نه راهیسې په پوره شور سره د فاتحو لاخیستلو یې داسې ښکاري چې نوموړی به د خپل تره د قبر خاورې ژر وچېدو ته پرېنږدي. دغه راز که څه هم د حقانیانو کشر انس حقانی وایي دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت ته باسي، خو اوس مخکې له دې چې ملا هبت الله د کډوال وزارت خالی شوې څوکۍ ته نوی څوک ورواستوي، سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار ځایناستې ټاکلې او دا څوکۍ د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم ریزرف ده. بلخوا د حاجي خلیل له مړینې وروسته یوه اونۍ وشوه چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګردې څېړۍ کې دېره دی او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزي او حکمتیار په شمول د پخوانیو افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استازو خو د ملا برادر تر څنګ ډېرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتګ د یوې نوې صفبندۍ په اړه ګنګوسې زیاتې کړې دي.
الله پاک جل علا شانه د دې کورنۍ بچی بچی ته دغه توان او توفیق ورته په نصیب کړي چې د افغانستان 40 میلیونه ولسوالۍ صفا مجلس کوو، د افغانستان 40 میلیونه نفوس دغه کور ته ګوري، نور ستاسې خپله خوښه ده، د دې غبې پکتیا دغه لوی کور ته ګوري.
دلته زمون خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانونه او د حقانی د نوې حقانی د کورنیو میراث پرونه چې ملت تاسې سره ده او داسې یو دالیز کې برابر کړي چې بیا دا د شر لاسونه پکې ماتې
خلیفہ سراج الدین حقانی دتر د شہادت خورستہ د حاغی سرا د افغانانو او یاد سیاسن ناستے اولاڑے د حاغی د تسلیت پر پاروانے چاہے تسلیت او د تعزیت پیغام را نکڑے دے حاغی دی پدی حساب پلیشی چی گن دے دا د کندهار د امیر په مقابل کې چې یو سنگر نیول دي او یو جبهه پرانستل دي، نو موږ تاسو ته د مخکې څخه لیدلې دي چې نسبت د کندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې دا شبکه چې دا چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی دوی د پخوا څخه کار کړی تر اوسه پورې کار کوي، دوی د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري، 50 کلن تاریخ لري او دوی د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکې جبهه کې پاتې شوي د اشغالګرو په خلاف د روسانو په خلاف، نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې د ورزور سره غمرازي کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې دا خلک دي د کندهار په مقابل کې چې دی سنګر ونیسي.
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده، خو د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل بیا یادې پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي. د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویبسایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان یې په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي، خو وروسته چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده، نو ژر له دغه ویبسایټ نه لرې کړی شوه. بلخو امرالله صالح دغو ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي نه به هم ترې کومه ساتلې مثبت هیله رنګ راوړي.
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وښيي، اما دا عادي پیښه نه ده، بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو، نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده. البته د طالبانو د حقانی شبکې او د کندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه د دې ترمنځ اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو، اما کله چې طالبانو قدرت ونیو نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخص سراج الدین حقانی زیات مطرح دی چې دا اوس د طالبان په منځ کې دی هغه نرم دریزه غوندې ښکاري، ځکه چې دی غواړي چې مکاتب بیرته وي، د ښځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي، همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي، همدارنګه بخپله د افغانانو سره. اما د قندهار اداره یا ملا هبت الله چې تر اوسه پورې لا چا لیدلی نه ده، د طالبانو مشر، هغه د دغه مفکورې سره مخالف ده، ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده، د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نه غواړي چې داسې یو څوک دې چیلنج کی. نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور ده، ځکه چې مولوی کبیر په خپله په پکتیا کې وویل چې خلیل حقانی ډېرې واضحه خبرې د طالبانو مشر ته وکړې، اما تفصیل یې ورنکه سره. نو دا اختلاف د قندهار او د کابل موجود دی.
د حقانی شبکې او د قندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې ښه نه دي؟ یعنی هر څوک چې د افغانستان مسایل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط ښه نه دي. حقانیان چې دي هغوی نن یو مقتدره کورنۍ ده په افغانستان کې، په سیاست کې دخیل خلک دي، شکیل خلک دي، او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي، او دا په خپله یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیس درلودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولای سي. په تیره بیا په افغانستان غونډې ځای کې چې پیسې، قومي بیس او په سیاست کې شکلتوب دا ټوله ډېر زیات اهمیت لري، دوی دا ټوله په ځان کې وس لري. د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نوي دغه یعنی په عصري علومو تاثیر کرده خلک نه لري، بلخوا د کندهار غي چې دی هغوی زیاتره ملایان دي، افراطیت ته مخه کړې ده او یوازې په نظامي مټ باندې اتکا کړې ده. خلک یې د ځان خوابدي کړي دي، خلک تنفر ځینې لري، نفرت ځینې لري د کندهاري شیخانو څخه، افغانان اکثریت. نو لهذا داسې معلومیږي چې د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي، او حتی خارجان هم یعنی بین ملي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي. تاسو په دا فاتحه ولیدلی، یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتیږي.
بلخوا د سوریې د واک ته رسېدلې وسله والې ډلې تحریر شام د مشر احمد شر الجولاني تازه څرګندونو څه خلک طالبانو ته او څه یې بیرته د افغانانو په اړه د جولاني ناسم قضاوت له امله پارولي دي. هغه په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریې نه دویم افغانستان جوړ کړي، بلکې د نجونو د هر ډول زده کړو پلویان دي، او آن د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې ښوونځي او پوهنتونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وه. د جولاني په خبره کې افغانستان کې د نجونو زده کړو ته اجازه نشته، نو هغه یوه قبیلوي ټولنه ده، خو سوریا یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. هغه ټکه چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د عامو خلکو غبرګونونه هم وپارول، عامو خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته د رسېدو له امله خوشحالۍ کولې، مفته مشورې ورکولې او آن جشنونه یې پرې نمانځل، خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتبو روښانه دی.
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښت او هیڅ یو اسلامي ګوند چې دی د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دی کړی او نه ورسره ولاړ دی، او نه دې ته چې د اسلام له ادرسه ګوري چې یعنی په اسلام کې داسې یو څیز شته دی چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې، نه هیڅکله نه. نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغې قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړې دی او جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري، خو طالبانو ته پکار دی چې په خپلو کړنو کې تجدید نظر وکړي، په خپلو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. دا دنیا چې دی اوس ګلوبل ویلج شوې ده، دا دنیا چې دی یو کلی مثال لري، په دې کې اوس امکان نه لري چې دوی هغه څه ترسره کړي څه چې د دوی زړه غواړي. اوس خلک چې دی راپورته کیږي، غږ پورته کوي، خلک چې دی په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي، غور کوي، او دوی په خپل ځان سره او د دغه ولس سره چې دی زیاته کوي. نو په کار بداوي چې دی دو دې هر څه خلاص واخلي او خپل ولس ته رجوع وکړي، او هماغه دین چې دی درمخې کړی دی او دې چې دی مدافعین دي هماغه ته رجوع وکړي او د هماغه دین څخه چې دی دې د حل لار راوکاږي.
بلخوا د ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولاني هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړې توګه د ښکېلاک کاذب روایت تکراروي او ملاتړ یې کړی دی. دغه په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خبريږي ترڅو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د هغوی د بین المللي ملاتړو پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلی زیاته کړې د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي، بلکې دا ډله او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات به په بهر کې تولید شوي دي او افغانستان ته وارد شوي.
دا د افغانستان ته او د خاصتاً د افغانستان اوسنیو حکمنو ته یو ډول پیغور او رشخند وهل دی. خود به خلک په موږ باندې رشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او حکمنان بل څه کوي. وګورې اقرا باسم ربک الذی خلق، همدا شانتی کله چې د دوو کورنیو دوو قبیلو جنگ وي چې میرمنې په هغې کې دخالت وکړي، د افغانستان کلتور رواج دومره میرمنو ته درنښت لري چې هغه جنګونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړې پکې شوي وي هم. او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کار اجازه ورکوي، نو اوس څوک پر سمه روان دي؟ آیا د افغانستان اوسني وکمنن په اسلامي اقوالو برابر دي سم روان دي که د سوریې خلک؟ نو د سوریې اوسنی مشر ښه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریې نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دې نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي او زموږ میرمنې زموږ خلک دی همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او که څه هم تېره اونۍ په ختیځو ولایتونو کې له پوهنتونو د سلفي جمعیت اصلاحي او حزبي استادانو د منفی کېدو راپورونه ورکړل شول او په دې کار ځینو افغانانو خوښي وښوده چې ښه شوه د طالبانو ځینې پخواني لابیګر کورونو ته ځي، خو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته د طالبانو بله ضربه ده. په خپله دغو منفک شوي استادانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړي او دلیل نه ورته وایي، خو دوی پرې پوه شوي دي چې د طالبانو حکومت پوهنتونو کې د لا نورو خپلو خلکو جذب ته زمینه برابرول غواړي. د کونړ سید جمال الدین پوهنتون سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له دغه پوهنتونه 12 استادان تازه شړلي چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د ننګرهار پوهنتون هم چې شاوخوا 40 استادان تازه منفک شوي د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یادې ډلې حکومت په ډېره سپینسترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای یې خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیتخنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون 4 استادان له دندو لرې شوي چې ګڼ یې اخواني فکر و. د دغو ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي وپوښته، خو نوموړي د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړي.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډېر طالب پلوي نه دي او یا د حنفی مذهب پیروان نه دي او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې، او یا د جمعیت اصلاح او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي، او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړي دي او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه او یا په یو بل نوم باندې منفکول دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډیره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوه تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نه شي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نهادونو دپاره، هم د هواد د پاره هم د راتلونکو د پاره هم په خپل د هغه نظام د پاره چې هغه غواړي په ملکي دوامدار حکومتداري وکړي.
او بل غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نوره د سقوط کیسه د څلورم کال پر رسیدو زړیدون کې ده، خو ډونالډ ټرمپ چې تازه ولسمشریزې ټاکنې ګټلې په خپله وینا کې یو وار بیا ویلي که دی د بایډن پر ځای وای طالبانو به ترې د ازادۍ رسمي ګذشت مراسم نه وای ترسره کړي. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطې پرېکړې روسیه زړوره کړه چې اوکراین باندې برید وکړي. خو ټرمپ دا نه دي ویلي چې طالبانو سره راتلونکي کې څه کول غواړي، اما په وینا یې که هغه وخت دی ولسمشر وای نو به یې طالبانو ته یوه وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نه وای پرېښی. حال دا چې د ده په وینا اوس مهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاسته لوېدلې.
افغانستان په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهذا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتګ سره به افغانستان نور هم منزوي سي، نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي که نه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي که نه، دا معلومه نه ده. که څه هم د ټرمپ په کابینې کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټوله د طالبانو سرسخته مخالفین دي، او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپله عقیده دا ده چې د ټرمپ تر راتګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي او طالبان باید دې ته ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ راتګ ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانۍ و اتڼې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
بلخوا په نږدې ورځو کې کور ته رخصتېدونکي امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هیواد استازو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپینوي ناسته کې ویلي د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشحاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. بلینکن کانګرس ته د دوهې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړی ده چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره لوی ترهګرو، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کېږي د جنوري په 6 نیټه باندې تر اوسه پورې د دېو پالیسي د افغانستان په باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبانو ته کېدل او یا افغانانو ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغییرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کېږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو دپاره د ټولو اړخونو دپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت دپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګه د دنیا ګرځي، او دا د افغانانو په ګډن ده. او که چیرې حالات همدغسې دوام کوي نو طالبان نشي کولای چې په افغانستان کې فزیکي، بشري او رواني امنیت تامین کړي، او عواقب به ډېر خطرناک وي او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو لپاره زمینه مساعدوي.
په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ بلاخره د طالبانو له راتګ درې کاله وروسته یو طالب چارواکي ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنیو له هر لوري دایره راتنګه کړې ده او هر ډول ازادي ترې اخیستي. هغه ټکی چې تر اوسه یې طالب ویاندانو له منلو انکار کوو او رسنۍ په خپلو کارونو کې د شریعت په چوکاټ کې آزادې بللې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوي ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې، وایي په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د تانگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس تانگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو میلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغانې رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغو څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زه ښه شو چې طالبانو خپله هم له خپل وضع کړي سانسور نه شکایت وکړ او دا یې ومنله چې رسنۍ یې له ستوني نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي وو چې رسنیو ته یې ټولې ازادۍ ورکړي دي، په داسې حال کې چې د لسګونو خبریالانو سیاسي شنونکو د نیولو شکنجه کولو او ګواښلو خپاره شوي راپورونه به یې تر اوسه پورې ردول. تیره اونۍ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیزو رسنیو له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړو سره ولیدل، خو دې کار نه یې په ټولنیزو رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغو لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي تر څو د ډیرو خلکو باور را خپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټول ورځ ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته بدې ردې وایي، زړونه به څنګه خپل کړي. پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې یې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څېرې په نامه یې اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شویو انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرایه شوي او په مسالو خزینه اکاونټونو ټویټر، فیسبوک، ټیک ټاک او هر ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته کنځاوې کوي. یو شمېر نورو فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپلو فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري، بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د اونۍ په اخر کې بیا دردونکې خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباخ شاوخوا سیمو کې د مسافرونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله چې له امله یې د مسافر برۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې له اوږدې مودې وروسته لویه پېښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دې پېښو وروسته یو وار بیا ټولنیزو رسنیو کې د مسافر برۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوې دي او خلکو ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالانو ویلي طالبانو خو لافې کولې چې ټولو لویو مسافروړونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي، خو اوس د دغې پېښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافرونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي، ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران یې اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بلخوا یو شمېر شرکتونو ازادي راډیو ته ویلي داسې یوه نیمه پېښه هر ځای کېدای شي، خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونې د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم افغانستان کې حکومت له ډریورانو سره ډېرې ګوتې نه ماتي، خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالې کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبري. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوي دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یادې کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو چیرل ولي د چلوونکو په څیره د نشې نښې ژر معلومولی شي او پیغام یې له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استي تر څو یې مخې ته راووځي او له سړکه د نشهیي ډریورانو استفاده ختمه کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکوسنس کمپنۍ جوړې کړې دي چې په اړه یې یادې کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي یې هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډېرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړولی شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي، مګر داسې کتاب نه به مو هم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله ونیسي. حتی په اړه یې مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارد نظمونه نومیږي په 1968 کال کې فرانسوي لیکوال ریمن کوینیو په لسو مخونو کې لیکلی، خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټولې مصري له یوې قافیې سره دي او هره مصره یې د کاغذ په یوه سټریپ یا ټوټه لیکل شوې، خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې دپاره د مختلفو نظمونو مصري یو له بل سره وتړي. له همدې لسو ورقو نه 100 تریلیونه نظمونه جوړیږي، معنا دا چې په لنډ عمر کې څوک لوستلی نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایي ادارې CMSA وایي دا کارنامه د کایژوزی او زونګ لینګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړی چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضانوردانو جیمز ووس او سوزن هیلمز 8 ساعته او 6:50 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د 10 کال په مې میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 8 ساعته او 3:30 دقیقې قدم ووهه خو د امریکایانو ریکارډ یې مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري خو ساینس پوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خلا پرېږده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او 9 ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم خو هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو نه له سعید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
ملنگ دروازه کوم پختنه بارنده نظر زوم دې نه بارنده نظر زوم دې نه بارنده